افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د سات په خبرونو کوو. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ وایي هیڅ پلمل زده کړو او تحصیل د افغان نجونو محرومیت نشي توجیه کولی. ښاغلی بینټ نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه افغاني ټویټر له ښوونځیو د افغان نجونو د محرومیت د درېیمې کلیزې په مناسبت دا څرګندونې کړې او نوموړی له هغه نړیوال کمپاین سره یو ځای شوی چې شعار دی د افغان نجونو غږ زده کړې نشي منتظرې دی. هغه ټینګار کړی چې افغان نجونې او ښځې د زده کړو حق لري. تر دې مخکې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي امیری نن په خپل ایکس پاڼه په یو پیغام کې هغه افغان میرمن استایلی چې په افغانستان او نور نړۍ کې د خپل حقونو لپاره غږ اوچتوي. میرمن امیری لیکلي داسې مهال چې طالبان د دې پټکو د جنسیتي زورونو تګلارې ته دوام ورکوي، افغان میرمنې په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو ځایونو کې راټولیږي چې وښيي چې د خپل حقونو په دفاع کې له نړیوالو حساب کتاب غواړي. طالبانو په 14 هجري لمریز کال کې وخت له رسیدو وروسته د نجونو ښوونځي وتړل او وروسته د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم بندې کړې. په اسکاټلند کې د هغو 19 افغان نجونو طبي زده کړې پیل شوې چې د 13 اګست میاشتې په 11 له پاکستان د هیواد ته ورسېدې. د دې محصولانو له ډلې زهرا حسیني فرانس پرس خبري اژانس ته ویل اسکاټلند ته په رسېدو یې د ډاکټرۍ کېدو ارمان پوره شو. دغه افغان محصولانو چې په افغانستان کې له پوهنتونونو منه شوي وې د لنډا نورګروف بنسټ له درې کلونو هڅو وروسته برېتانیا ته ولېږدول شوې. شپدیش کلن لیندا چې وسکاتلندۍ مرستندویه کارکونکې و د 2010 کال کې د اسلام پالو ملشو لخوا افغانستان کې وتښتول شو او بیا د امریکایي ځواکونو لخوا د ژغورنې د عملیاتو په مهال ووژل شو. پاکستانی پولیسو پر یوې واکسیناتورې د ډلې ییز جنسي تیری او اصلي مشکوک کس نیولی. د اسوشیټد پرس خبري اژانس نن چهارشنبه د پاکستانی پولیسو په حواله ویلي چې درې کسانو تېره پنجشنبه د سن ایالت په جاکوبابا ولسوالۍ کې د پولیو پر یوې واکسیناتورې جنسي تیری کې لاس درلود. دوه نور مشکوک کسان لا هم آزاد دي. د پیښې په پاکستان کې په ځانګړې توګه واکسیناتوران بوږنولي دي. چارواکو دا پیښه نادره بللې او ویلي دي چې په بشپړ ډول یې څېړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله نن چهارشنبه د فلسطینیانو پر هغه پریکړه لیک رایه اخلي چې له اسرائیل غواړي په غزه او اشغال شوې لویدیځه غاړه کې خپل حضور چې هغه غیر قانوني بولي تر یو کال پورې پای ته ورسوي خپل ځواکونه وباسي او يهودي میش ځایونه تخلیه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله ته چې 193 غړي لري دغه پریکړه لیک د رایه اخیستلو لپاره داسې مهال وړاندې شوی چې په غزه کې د حماس په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل د جګړې کال پوره کېدو ته نږدې دی. دغه جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د حماس وسلوالو د تیر کال د اکتوبر پر 1 د اسرائیل پر قلمرو برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور یې یرغمل کړل. کرملن نن چهارشنبه خبرداری ورکړ چې د لبنان پر حزب الله او نورو کسانو د چاودیدونکو پیجرونو په وسیله برید به سیمه کې د پراخې جګړې لامل شي. د کرملن وایند دیمتری پیسکوف نن خبر اعلان ته وویل چې دغه برید عاملان باید معلوم شي. د پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو له لارې دغه برید پرون سه شنبه په لبنان کې وشو چې لږ تر لږه 9 کسان یې ووژل او 3000 نور یې ټپیان کړل. رویترز خبری آژانس د لبنان د یو لوړ پوړي امنیتي او یوې بلې سرچینې په حواله ویلي چې د اسرائیل استخباراتي ادارې موساد په هغو 5000 پیجرونو کې چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو چې څو میاشتې مخکې حزب الله وارد کړي وو. حزب الله هم د برید پړه پر اسرائیل اچولی او د غچ اخیستنې ګواښ یې کړی دی. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجې لوبغالي کې روانه ده. دا د دواړو ټیمونو ترمنځ د درې نړیوالو یو ورځنیو لوبو لومړی هغه ده چې جنوبي افریقا په توپ اچونې سره پیل کړی ده. تر اوسه جنوبي افریقا په 19 اور کې د وو لوبغاړو په سوځېدو درې شپېته منډې کړې دي. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ټیمونه په یوه لوبلړۍ کې سره مخامخ کېږي. د افغانستان بله د فوټسال ملي لوبډله به هم نن د 2023 کال د فوټسال نړیوال جام سیالیو په لړ کې دوهمه لوبه له ارجنټاین سره وکړي. د ازبکستان پلازمېنه تاشکند دغو سیالیو کوربه دی. افغانستان په خپل لومړۍ لوبه کې انګولا ته شپږ د 4 په وړاندې ماتې ورکړې وه او ارجنټاین هم د اوکراین په وړاندې 1-1 بریا خپل کړې ده. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. ولاندې خبرونه کې به واورئ چې د بشري حقوقو د څار سازمان په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز د درې کلنې کلیزې په مناسبت د دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې هغه د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. د زده کړو محرومې شوې نجونې هم ورته غوښتنه کوي.
د افغانستان د بیا رغونې وړتیا لاس ورکو او دا یو لوی بیعدالتي ده.
ملګری ملتونو په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناامنۍ د پیښو د زیاتوالي خبر ورکړی. په نړیوالو مسایلو کې به په لبنان کې د پرونیو چاودنو په وړاندې د نړیوالو له غبرګونونو خبر شئ. د روغتیا نړیوال سازمان په کندهار کې د پولیو یا ګوزنډې یوې نوې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړی. له جنوبي افریقا سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د روانې مسابقې له وروستي حاله مو خبرو.
د دې لوبې لپاره د افغانستان په یو لس کسیز نوملړ کې د ابراهیم ځدران پر ځای باندې څوک چې ټپي شوی ریاض حسن ته چانس ورکړل شوی دی.
په یو راپور کې به د خوست د یو شمېر ښاریانو له اندېښنو خبر شي چې د زړو ودانیو په اړه لري.
خدا زړه مارکیټ دینه دی. دا خو ډېر شورایي وخت دی، تیرې دی روسي دورې دی، انقلاب وخت دی. او د دکاندارانو ته کوم مالکون دی دغه تفکر دی دا چې جوړ کړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د غونډې ته به چې د کابل په وخت د ماخام شپږ نیمې بجې پیلېږي، یعنی څه کم نیم ساعت وروسته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر روزا اوتنبایوه د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی راپور وړاندې کړی. د دغه غونډې په درشل کې د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ هم ویلي چې د افغان نجونو پر زده کړو د طالبانو تیری د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. دې سازمان په یو بیان کې ویلي دغه بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغیزه کوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. طالبانو په خپل انس باندې درې کلنه واکمني کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو راګرځولي او همې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې اورئ.
د بشري حقوقو څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي طالبان په بشپړه توګه له زده کړو د نجونو په بې برخې کولو سره په سیستماتیک ډول د ښځو پر حقونو برید کوي او په دې کار سره یې د افغانستان د پوهنې سیستم او خلکو ته اوږدمهاله زیان رسولی دی. دغه سازمان پرون سه شنبه د سپتمبر په 18مه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز د درې کلنۍ په مناسبت په یو بیان کې ویلي دا بندیز یو ناوړه جنسیتي برید دی چې د افغانستان په ښوونیز نظام کې جنسیتي نابرابري بنسټیز کوي. په بیان کې راغلی چې دا بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغېز کوي او د هیواد راتلونکي لپاره ناوړه ټولنیزې پرمختیایي او اقتصادي پایلې لري چې د هرې ورځې په تیریدو سره چې بندیز په خپل ځای پاتې کیږي زیان ډیریږي. د بشري حقوقو د څار سازمان په دې بیان کې ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د برید له امله افغانستان په راتلونکي کې د ډاکټرانو، نرسانو او ښځینه ښوونکو په ګډون د ژوند په مختلفو برخو کې د باسواده ښځینه مسلکي کسانو له جدي کمښت سره مخ شي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په داسې حال کې چې د افغان نجونو پر زده کړو بندیز په نړیواله کچه بحثونه راپارولي، خو حکومتونه او نړیوالو بنسټونو تر اوسه د طالبانو د دې بندیز د لیرې کولو لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. یاد سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې سمدستي خپل بندیزونه لیرې کړي او د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي. دا سازمان همداراز د طالبانو غواړي چې باید ژر تر ژره د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز پای ته ورسوي او د ټولو نجونو لپاره د خوندي او باکیفیته زده کړو زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. د کابل اوسیدونکي بهار او د مزار شریف اوسیدونکي تبسم چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله په کور ناستې دي ازادي راډیو ته وویل.
د تحصیل کرده ښځو او نجونو نشتون د اړینو او حیاتي برخو لکه د روغتیا، زده کړې او ادارې د له منځه تلو له امله کېږي او موږ د تیارو خوا ته روانېږو. د افغانستان د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکو او دا یوه لویه بې عدالتي ده او یوازې د موجوده بحران د لاسه ورکېدو له امله کېږي.
دا موضوع د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. که نجونې زده کړې ونه کړي، په راتلونکي کې به ښځینه ډاکټره، ښوونکې او په نورو برخو کې به نجونې نه وي. دا وضعیت نه یوازې نجونو ته بلکې ټولنې ته یو ګواښ دی، او د راتلونکي د ښه والي لپاره باید نجونو ته د زده کړو حق برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو هر ډول بندیز لګول شوی دی. د ملګرو ملتونو عملي، کلتوري او ښوونیز سازمان یونسکو د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ملګری ملتونه وایي په تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د ناامنۍ له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوې دي. د دې سازمان د سرمنشي په تازه راپور کې چې تېره ورځ خپور شوی راغلی، دا شمېر د تېر کال د همدې مودې پرتله د امنیتي پیښو 53% زیاتوالی ښیي. ملګري ملتونه په افغانستان کې د ناامنیو د پیښو د زیاتوالي خبره داسې مهال کوي چې د طالبانو حکومت په دې هېواد کې د بشپړ امنیت ټینګښت ادا کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان وایي په تیرو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د ناامنۍ په پیښو کې 53% زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي په تازه درې میاشتنی راپور کې چې پرون سه شنبه د سپتمبر په 18 خپور شوی راغلی چې د روان کال د مې له 14 د جولای تر 13 نیټې پورې په ټول افغانستان کې د ناامنۍ 2022 پیښې ثبت کړې دي. په راپور کې راغلی چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله وسلوالي نښتې 1.8 پیښو او د 14 اوریدونکو شمیر بیا له 1400 تر 1700 دی. په دې راپور کې دا هم راغلی سره لدی چې د طالبانو د حکومت پر وړاندې جنگیدونکو ډلې، یعنی د ازادۍ جبهه او د ملي مقاومت جبهه، تر اوسه د افغانستان د کومي سیمې کنټرول نه دی ترلاسه کړی. خو په ټکو یې په دې موده کې دواړو وسلوالو ډلو پر طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي. د راپور پر بنسټ د مقاومت ملي جبهه 250 او د ازادۍ جبهه بیا 21 بریدونه ترسره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت له دې وړاندې د دغو دواړو جنګیدونکو ډلو د بریدونو په اړه اداوي رد کړي دي. د ملي مقاومت جبهه د دغه راپور په خبرګون کې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ادا کړي چې دوی د ملګرو ملتونو په راپور کې د یادې سوې مودې په اوږدو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې پر طالبانو 102 بریدونه ترسره کړي دي. د ملګرو ملتونو په تازه خپور شوي درې میاشتنی راپور کې د 15 نورو بریدونو یادونه هم شوې چې د راپور په ټکو شپږ څلوېښت په کابل، 15 د افغانستان په لویدیز، 11 په شمال ختیځ، 4 په ختیځ، 2 په شمال او 2 په سویل کې شوي دي. خو د پاتې 15 نورو پیښو په اړه نه دي ویل شوي چې چیرې سوی دي. د راپور پر بنسټ 19 نور بریدونه هم ثبت کړي، خو معلومه نه ده چې چا کړي دي. په دې راپور کې په دې پیښو کې د اوښتو زیانونو په اړه هم څه نه دي ویل سوي. په راپور کې دغه راز راغلی چې د داعش یا اسلامي دولت خراسان څنګه په دې موده کې د 4 بریدونو مسؤلیت منلای چې په بامیانو کې د بهرنیو سیلانیانو او په کندوز او کابل کې ترسره کړي دي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې په کونړ، پکتیکا، خوست او کابل کې د نامعلومو ډلو لخوا د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي لږ تر لږه 4 قوماندانان او جنګیالي وژل شوي دي. خو د ټي ټي پي ویان محمد خراسانی تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. په راپور کې دا هم راغلی چې په څه کم درې میاشتو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستانی پوځیانو ترمنځ 13 ځلې نښتې شوي دي. ازادي راډیو هم په دوامداره توګه د افغانستان پاکستان ترمنځ د پولې دواړو خواو ته تل راپورونه ورکړي چې د سیمې اوسیدونکو او د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو وخت په وخت د مرکزوب لري راپورونه هم ورکړي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د وروستیو امنیتي پیښو د یو شمیر قربانیانو کورنۍ وایي باید د ملکیانو د مرکزوب له مخه ونیول سي. اسماعیل احمدی چې د سپتمبر په 2 په کابل کې د لوی څارنوالۍ مخې ته په انتحاري حمله کې د کورنۍ یو غړی ووژل سي، ازادي راډیو ته وویل.
د اوسنۍ ادارې یا امارت اسلامي له رهبرۍ نه زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو امنیت دې ټینګ کړي، چې نور افغانستان کې خلک او کورنۍ خپل سرپرستانو او غړو او هغو انسانانو د وژلو او قرباني کېدو شاهدان ونه اوسي چې ټول عمر یې کار کړی او زحمت یې کاږلی دی.
د غور ولایت اوسیدونکي محمد طاهر عظیمي ازادي راډیو ته وویل چې د تره زوی عبدالمنان عظیمي د سپتمبر په 12 د داعش ډلې لخوا په دایکندي ولایت کې په مخامخ ډزو کې ووژل سو.
ډاکټر عبدالمنان 23 سال سن داشت.
ډاکټر عبدالمنان عظیمي 23 کلن و. کله چې کور ته پلار و د غور دایکندي پلار کې د زینو کسانو لخوا شهید شو. هغه لا واده نه وکړي. اوس کورنۍ په ډیر بد وضعیت کې ده. د اسلامي امارت نظم غوښتنه دا ده چې ټول هیواد کې د امنیت ټینګ کړي. د ټولو ارګانونو غواړو چې د دوی د قاتلینو د نیولو په برخه کې جدي اقدام وکړي.
د دې دواړو پیښو پړه داعش ډلې پر غاړه اخیستې وه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع د ملګرو ملتونو د راپور په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په وار وار په ټول افغانستان کې د بشپړ امنیت د ټینګښت ادعا کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه غونډه وکړي. احتمال دا دی چې دې غونډې ته د افغانستان د امنیتي پیښو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي تازه درې میاشتنی راپور هم وړاندې شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. په لبنان کې په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې پرونیو چاودنو پراخ غبرګونونه راپارولې دي. تر پرونیو چاودنو وروسته د ایران ملاتړ برخمن حزب الله ډلې ویلي چې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی دی. په ټالین افغانګري کې هم د دغو پیچرونو د تولیدونکو کمپنیو د محاکمې غوښتنې راپورته شوې. حزب الله ویلي د دغو بریدونو غچ به واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
په لبنان کې د چاودیدونکو پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو له لارې د شویو خونړیو بریدونو دا د 40 ساعته پوره کیږي، خو لا هم کره معلومه نه ده چې دا بریدونه چا او څنګه پلان کړی وو. روټرز خبري اژانس د لبنان د یوې امنیتي سرچینې په حواله ویلي چې دا پیجرونه د تایوان میشتې ګولډ اپولو کمپنۍ لخوا تولید شوي دي. ګولډ اپولو بیا په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی دا پیجرونه نه دي جوړ کړي، بلکې په وینا یې په هنګری کې د بی ای سی شرکت چې د دوی د برانډ د تولید اجازه لري دا پیجرونه جوړ کړي دي، خو دغه کمپنۍ تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله ډلې بیا د اسرائیل استخباراتي اداره موساد تورنه کړي چې ګواکې دغه وسیلو کې چې دوی یې کاروي چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي دي. د اسرائیل پاوز په دې اړه له څه ویلو ډډه کړي. د غبرید چې پرون سه شنبه وشو لږ تر لږه 12 کسان پکې ووژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول. حزب الله چې د غزې د جګړې له پایل راهیسې له اسرائیلي ځواکونو سره پر پوله جګړه کوي ګواښ کړی چې د دغو بریدونو غچ به اخلي. د لبنان یوې لوړ پوړې امنیتي سرچینې ویلي حزب الله ډلې 15000 پیجر وسیلې له ګولډ اپولو شرکت څخه اخیستې وي او دا وسیلې د همدې کال په لومړیو کې لبنان ته رسیدلې دي. په لبنان کې د حزب الله غړي د خپل منځیو اړیکو لپاره پیجر وسیلې کاروي چې په پرمختللې ټکنالوژي سمبالې نه دي، خو هدف یې دا دی چې د اسرائیل له څارنې ځان خوندي کړي. لبناني سرچینو ویلي د اسرائیل استخباراتو په دغو پیجرونو کې داسې وړې چاودیدونکي ټوټې ځای پر ځای کړي چې تفکیک ګران دی. دغه چاودیدونکي وسیلې د کوډونو د ترلاسه کولو وړتیا لري او پرونی بریت هم داسې مهال وشو چې شاوخوا 3000 دغو وسیلو ته په یو وخت یو کوډ ورغی. له برید وروسته د سیمې یو شمېر هیوادونو له هغې ډلې روسیې د پیښې د اصلي لامل د پیدا کولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې دا برید به د منځني ختیځ شخړې نورې هم پراخه کړي.
له خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان په کندهار کې د پولیو یا ګوزندې یوې نوې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړی دی. WHO تېره ورځ په یو راپور کې وویل چې دغه نوې پیښې د دې ولایت په سپین بولډک ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګوزند یا پولیو ضد ناروغۍ د واکسین د کور په کور کمپاین مخه نیولې ده، خو له هغې یوه ورځ وروسته د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه راپورونه رد کړل. نور جزئیات د سنکا کال په راپور کې.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د کور په کور کمپاین د درېدو د راپورونو له خپرېدو سره سم د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان په سویل کې د پولیو د یوې نوې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ. WHO د سې شنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې د پولیو دا مثبته پیښه د اګست په 10 د کندهار ولایت په سپین بولډک ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د دې سازمان په راپور کې راغلي په 2024 کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 6 ته رسیږي،
چې نو نسیه په افغانستان او ولسیه په پاکستان کې ثبت شوی. د راپور پر بنسټ په دېونه کې د پولیو ویروس 15 مثبت محیطي نمونه یا ES راپور شوی چې 15 په افغانستان او 10 په پاکستان کې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دغه پیښې په کندهار، کابل او هلمند ولایتونو کې دي. د WHO په ټکو په 2024 کال کې د پولیو ویروس د محیطي نمونو شمیر 406 دی چې یو اویا یې په افغانستان کې او 315 یې په پاکستان کې دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ د وږې په 26 په یو راپور کې اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین کور په کور کمپاین درولی دی، خو له هغې یوه ورځ وروسته د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین د درولو او یا منع کولو په اړه راپورونه رد کړل. یاد وزارت ویان شرافت زمان رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د پولیو واکسین د منع کولو یا بندولو په اړه کوم رسمي فرمان نشته، خو د پولیو ضد کور په کور واکسین کمپاین د بندیز په اړه راپورونه په افغانستان کې اندېښنه راپایولې ده. د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د عدالت غوښتنې شبکې د چهارشنبې په ورځ په بلخ ولایت کې په دې اړه یوه اعتراضیه غونډه ترسره کړه. د دې شبکې ویان سید محمد یعقوب یزان پرست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
در شرایطی که حکومت قادر
بر از حال که چه حکومت د اوسنۍ معلولینو د سونزو د هوارولو توان نلری، د پولیو د کمپاین په اړه بیغوري ناوړه پایلې لري، او د پولیو واکسین نشتوالی د هیوادوالو روغتیا ته جدي ننګونې رامنځته کولی شي.
په بلخ ولایت کې یو شمېر معلولینو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د پولیو ضد کمپاین کې د کمیت او کیفیت له پلوه خپل فعالیتونه زیات کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وایي دوی په ناوړه روغتیایي حالت کې دي. د کابل یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
په زوی می حمله راغله، ډاکټر ته ولاړو، وی ویل پولیو دای خبرې نشي کولای، پلار نشي تلای، شپې او ورځې دوه درې ځلې پرې حمله راځي، خوراکی بېشي مکوي، له وسه مې نه دي پوره چې څه ورته وکړم.
د ډاکټرانو په خبره پولیو یو ویروسي او لاعلاجه ناروغي ده چې اوس مهال د مخنیوي یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسین تطبیق دی.
ژوند که روغ یای که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته دا پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقینی کړئ.
ازادي راډیو اوري. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ لوبه د متحده عربي اماراتو په شارجې لوبغالي کې روانه ده. تر اوسه د لوبې له نتیجې داسې ښکاري چې د افغانستان په ګټه لوبه مختزي. نور به له خپل سپورټي خبریال بختیار ساحل نه واورو. ساحل صاحب، همداسې ده؟
نوری صاحب بالکل همدغه سید سلامونه مې ومنه، لکه چې اوم ویل د سویلي افریقا تو پهونکي تر دې دمه نه دي توانېدلې چې خپل پریکړې سما ګټه واخلي. که څه هم دوی د لوبې پچه ګټلې ده، تو په هنه غوړه کړې ده، خو د افغانستان تو پچونکو په سر کې وکړای شول چې دوی مهمه وکټې وسوځي، چې په هغه کې د چټک تو پچونکي فضل حق فاروقی نوم په سر کې دی، چا چې درې لوبغاړي وسوځول. ورسره ځوان لوبغاړي علامه محمد غزنفر چې دای د یو ورځنیو سیالیو پیل دی، هم لس اورونه بشپړ کړي دي، شل منډې ورکړي دي، درې لوبغاړي سوځولې دي، او بل لوبغاړی راشد خان سوځولی دی. د سویلي افریقا لوبډله دمګړې په ستونزو کې ده. د دوی یوازینی مخکښ منډه جوړونکی وین مولډر دی، څوک چې لا هم په 22 منډو زیاتلی ولاړ دی. وبلیدل شي د دې ښکاري چې سویلي دغه لوبه تر یو حده پورې وغځي. که چیرې دوی وکړی شي حد اقل 40 یا د دې نه زیات اورونه ولوبوي، نو ټارګټ به بیا تر 100 لوړ وټاکل شي. خو د افغانستان د سلو یا سوکتو پچونکو په وړاندې د سویلي افریقا تو پهونکي تر دې دمه ناتوانه دي. لکه څنګه چې ویل کېږي د شارجي وکټ د آسیایی هیوادونو د لوبډلو لپاره آسانه ده، خو هغه لوبډلې چې په آسیایی کنډیشن کې ډېرې نه دي بلدي هغوی لپاره بیا دلته توپوهنه سخته ده. او همغسې بریښي هم چې د سویلي افریقا لوبډله په ستونزو کې راګیره ده.
بله مننه ساحل صاحب لکه چې اوس لیدل کیږي د جنوبی افریقا اته لوبغاړي سوځېدلې دي په 15 اور کې او 15 منډې کړې دي. له تاسو ډېره مننه. وروسته په خبرونو کې به د دې لوبې له نتیجې اوریدونکو خبر کړي او دغه راز د افغانستان د فوټسال د بلې ملي لوبډلې د لوبې په اړه به هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
د خوست خاریان اندیښنه څرګندوي چې د دې ښار ځینې پخوانۍ ودانۍ د زاړه مارکیټونو او زاړه مارکیټونو د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. په زیاترو پخوانیو حکومتي او شخصي ودانیو کې د اوسپنې او سیمنټو پر ځای وړې خښتې او چونه کارېدلې ده چې اوس یې د لوېدو خطر ډېر دی.
که څه هم په خوست کې نویو جوړو شویو ودانیو او مارکیټونو د ښار ته د پام وړ ښکلا ورکړې، خو بیا ځینو پخوانیو او زړو ودانیو او مارکیټونو د نړېدو اندېښنې راپورته کړي چې له سره نوي کولو یا لږ تر لږه اساسي رغونې ته اړتیا لري. د خوست ښاریان وایي زړو ودانیو او مارکیټونو کله یوې خوا د ښار ښکلا زیانمنه کړې، نو بل لوري ته د بارانونو او طبیعي پیښو له کبله یې د لوېدلو ګواښ هم موجود دی. د خوست ښار یو اوسیدونکي محیب الله مشال راډیو ته وویل:
اول خو دا زړه مارکیټ دی نه دی، دا خو ډېرې شورایي وخت دی، تېرې د روسي دورې د انقلاب وخت دی، خال کی کریے خلی دا خال دی کندرون دا غاتے کاروبار کی کی او دا دی کندرون تی کی مالی کون دی دی تا پکور دی دا چی جوڑی کی.
دا خوز خاری او بلو سیدون که محمد یعقوب خان بیاوائی ایوا برانی ورز دا تا نگ دی دی همداس ایوا زار مارکیت ایوا برخخ که تراول بیده او خلک تر بچ شوال
ایوا روزا دی غنر وطم تی کنن چکم دا پاس دوم را لورن آغن رو دا دا سمت خدای زباج کرم پکور دا دا چی دی غزر غاموش زر تر زر نیوان صبح کس
د خوست اوسیدونکي د خار جوړونې ادارې او خاروالۍ هم غواړي چې په اوس وخت کې نویو جوړېدونکو مارکیټونو او سوداګریزو مرکزونو کې د خاریانو د اوسني عصر ټولې اړتیاوې په پام کې ونیسي. د خوست یو بل اوسیدونکي نجیب وویل:
زیاتره مارکیټونه چې دي دا ډېر په ضعیف حالاتو کې دي، وینې هغه ودانۍ ډېرې زنډنې دي، نو د دې په خاطر چې د شریع ښکلا هم ورسره زیاته شي نو پکار ده چې دغه مارکیټونه له سره ورغول شي او آباد شي.
بلوی ته ځایي چارواکي هم مني چې په اوس وخت کې له پخوانیو او زړو ودانیو ګټه اخیستنه له ګواښ او خطره خالي نه ده. د ښار جوړونې ادارې سرپرست حضرت جمال وویل:
مخکې خو دغه سیستم ډېر کمزوری و، د کوم کانکریټي سیستم چې و دغه ډېر کمزوری و، په ډېرې ودانۍ کې دغه چینه استعمال شوې، په سیمنټو په ځای چینه استعمال شوې ده. ډېرې ودانۍ کې هغه زړه لرګي دي هغه پوته شوي دي، احتمال شته چې دا خراب شوي په چا سه وغورځي چپه شي. انشاءالله موږ دا پلان ورته لرو چې خدای کې یو نوی سیستم یو نوی نقشه ورته جوړوو او ښه معیاري سیستم د خلکو ته د غازیونه نقشه کوو.
د معلوماتو له مخې د خوست ښار شته نقشه شاوخوا شپږ لسیزې وړاندې په تېر شاهي نظام کې د نایب الحکمه فیض محمد خان لوګری د ماموریت پر مهال د ډېر لږ نفوس او ځمکني ترانسپورت په نظر کې نیولو سره جوړه شوې ده.
تاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات. ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي، بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دي ایران ته، د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دي. نو هغه په دغه لنډو شپو کې تقریبا په د لاسو ورځو 15 ورځو هغه کسان یې نیولي دي او افغانستان ته یې را دمرس کړي دي. د ویزا هم لري، قانوني تللی دي، د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته دی، هدا سم نه چې د تاریخ نتیر شوی دي، هر څه ټول تاریخ لري، ویزا هم تاریخ لري، پاسپورت هم. دوی بیا هم پاسپورتونه ته اخستی دي ورته سیده کړی دي. ځوروي چارواکي پولیس ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوال سره. نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې موږ غیر قانوني غیر قانوني خکستری وای، خو موږ به چې غیر قانوني خو باسي سیده، خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال دی ویزه وال هلته څوک کارتونه لري، یعنی قانوني مطلب مدار چې قانوني کسان چې څوک ورتي ایران ته، دوی خپل د قانون ته به احترامي د قانون سپکاوی نکړای دی، یعنی قانون دوی خپل نه دی عملی کړی په ځان باندې، دوی خپل د قانون به احترامي کوي، ځکه افغانان قانوني ورتي دلته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورورا تخ مخکما تاسو خبر کړی وې دا د مو وې دا یو خور خور در پدر سیمه د سیل تقریبا د سوالې جخه 50 کیلومتر لري یو زمو په سیمه کې شبکه هم کار نه کوي. دا زه تاسو خبرې کوم د یو ځای له پی سی او سره انټرنیټ له پی سی او سره موبایل کنیکټ کوو. نو د مو سیمه ډیر مشکلات لري ورورا تاسو د مو غلط تر ډول پړو چارواکو ورسوي د امارات تر مسلونه ورسوي سیمه مو په سیمه کې سیمه ډیر اړتیا ورته لرو. هغه مو روغتیاي مرکز ته لرو سیمه په سیمه کې هیڅ روغتیاي مرکز نشته. لارم خراب دي در پدره یو خلک هم غریبان دي. په سیمه کې د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي. په سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو ورور د مو غوړه سوي مو ډیر مشکلات سره مخ